द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ग्राना ओरिजिन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा दा नंद खाली उरज द काल वजरा अतलसम द फरवरी मेष्टी सेली रिश्ता मनेट दा द वक्त पा पाकिस्तान के द माहम शपक पा अफगानिस्तान के पिन्नी में बजी दी और दलता पा वॉशिंगटन डीसी के द सहर अत बजी दी द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा पदे से यो साता खबरी परवन के दरता जाद नान रशीद
او زو محمد اکرام
هر کله وایو لټولنا اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د افغانستان دفاع وزارت وای په فرا ولایت کې د طالبانو او ملی اردو ترمنځ شبې انخته کې د ملی اردو اتلس فوجیان وجلې شوی او دوه نور ژوبل شوی دي اخوا افغان پایتخت کابل او هلمند ولایت کې د یو ساعت دننه درې ځان مرګي بریدونو کې څلور کسان وجلې شوی او پنځلس نور ژوبل شوی دي
د پاکستان د کورونا چارو وزیر احسان اقبال وای ترهګرۍ په ضد د مالی سار نړیوال لیست کې د پاکستان نوم شاملولو یا نه شاملولو فیصله به روان کال د جون په میاشت کې کیږي
او د ملګرو ملتونو امنیتی شورا غړي په شام کې د یو میاشت ځبندې قرارداد منځوربلو کې ناکامه شوې دي او ویل نن با یو ځل بیا د ځبندې په سر رای ورکوي د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په دغه جنگ د پلي هواد کې د سمدستي د ځبندې غوښتنه کړې
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره
د افغانستان دفاع وزارت وای په فرا ولایت کې د طالبانو او ملی اردو ترمنځ شبې انخته کې د ملی اردو لکتر لگا اتلس پوځیان وجلې شوې دي او دوا نور جوبل شوې دي د افغانستان دفاع وزارت نن په خپل یو بیان کې ویل دي چې په انخته کې اتلس پوځیانو وجل کېدو ترڅنګ د ګڼ شمېر طالبانو مرجوب له هم رامنځته شوې ده طالبان وای په دغه انخته کې 15 عسكر وجلي او دوی ژوندینی ولیدي په افغانستان کې د نوي کال شروع کېدو سره سم طالبانو په افغان ځواکونو باندې بریدونه سیوا کړی دي
د افغانستان پایتخت کابل او هلمند ولایت کې د یو ساعت دننه درې ځان مرګي بریدونه شوي چې پکې څلور کسان وجل شوي او 15 نور جوبل شوي دي د افغانستان د دفاع د کورونا چارو وزیر د وزارت ویان دیوا ریډیو ته ویلي چې د کابل ښار په شش درک سیمه کې یو ځانمرګي برید شوی چې یو تن پکې وجل شوی او شپږ نور جوبل شوی د هلمند والی ویان عمر زواک خبریالانو ته ویلي نن سهار د لخکر گاه په دویمه ناحیه کې د ملي امنیت په دویمه ورځ د موټر د لارې یو ځانمرګي برید شوی چې پکې یو پولیس عسکر وجل شوی او اته عام تنان جوبل شوي دي د پاکستان د کورونا چارو وزیر احسان اقبال وای ترګری په ضد د مالی سار نړیوال لیست کې د پاکستان نوم شاملولو او یا نه شاملولو فیصله به د روان کال د جون په میاشت کې کیږي د خبریالانو سره خبرو کې خاقلی احسان ویلي ګاونډي هیواد پاکستان په خپل سر د عملیاتو ګواښونه کوي خو پاکستان به په نره مقابله کوي واشنگټن نیو دلی او کابل په اسلام آباد تورونه لګوي چې په خپل خاوره کې ترګرو ته پناه ورکړي او دغه ترګر ته پاکستان نور هیوادونو ته د پاکستان نور هیوادونو ته ځي او واپس پاکستان کې پټیږي خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي د هر قسم ترهګرو په ضد عملیات کړي دي
د بلوچستان بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ د انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هغه رپورټ رد کړی دی چې وایي د پاکستان او چین ترمنځ لوی اقتصادي منصوبې په سر د چینایي چارواکو سره خبرې اترې کوي بی ایل ایف په یو بیان کې ویلي د سی پیک په نوم منصوبه د بلوچستان د استحصالي منصوبه ده او دا چې په دې کې د بلوسانو حقونه وهل کېږي فاینانشل ټایمز ورځ وړاندې په خپل یو رپورت کې ویلو اعلی چینایي چارواکي د سی پیک منصوبې لپاره ملاتړ ترلاسه کولو په سر د بلوچستان بیلتون غوښتونکو ډلو سره د تیرې سمودې راهسې خبرې اترې کوي نور حال پې د کوټې نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي
دغه اعداد د فینانشل ټایمز ورسپانی له لوري په خپل راپور کې خورا سوي و فینانشل ټایم ورسپانی پروانه اونۍ کې دا راپور ورکړی و چې چین حکومت له تیرو 15 کلو څخه له بلوڅو وسلوالو سره په تماس کې دی ورسپانی لیکلی و چې د دې معنا دا ده چې چین حکومت د سیپیک پروژه خوندي کول غواړي د فینانشل ټایم په خبره چې چین حکومت له بلوچ وسلوالو سره په خپل سر باندې خبرې کوي، یعنی په منځ کې هیڅ دریم څوک نشته. بلوچستان لیبریشن فرنٹ د فینانشل ټایم دغه راپورې بے بنسټ وبلی. د بی ایل اف لوري په خواره سوی بیانیه کې ویل سوی دي چې موږ دغه راپور ردوو. د دوی په خبره چې د بلوچستان ټوله جمهوریت ګوندونه وسلوال سازمانونه دلته په بلوچستان کې د چین لوري پانګه اچونه د بلوچستان د استسهالي یو پروژه بودی او د دې په ضد باندې مبارزه هم کوي. بی ایل اف ادعا کوي چې حمله دغه کبله د دوی د مقاومت له سبب زخه د چین زیات شمیر دغه ډول پروژې دلته له ناکامۍ سره مخامخ دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د پاکستان سینټ کې د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سواد کې په پوزي چک پوسټونو باندې د خلکو په زورونه سختې نیوکې شوې دي او د سینټ غړو ویلي دي چې حقيقي ترهګر د پاکستان ریاست په خپل تحفظ کې ساتلي، خو دا چې د سواد په عامو خلکو د ترهګرۍ بې ځایه تورونه لګول کېږي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر د سینټ غونډه کې په سواد کې په پوزي چک پوسټونو د خلکو د تنګولو معاملې راپورته کړي او ویلي دي په دغه چک پوسټونو عام خلکو سره پوځیان د ترهګرو نه زیات بد چلند کوي. نوموړي ویلي په تیرو ورځو کې چې کله د سواد خلکو په پوځي چک پوسټونو عام اولس رد کېدونکي بدسلوکۍ پر ضد احتجاج وکړو، نو هغوی باندې د ترهګرۍ مقدمې جوړې کړې شوې.
د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل غړي په شام کې د یو میاشت د ځبندۍ قرارداد منظورولو کې ناکامه شوي دي او ویلي دي دوی به نن د خالي په ورځ په دغه اړه بیا رای ورکوي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستورا د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د سمدستي ډسبندۍ غوښتنه کړې وه. په دغه اقله باندې نور تفصیل راکوي زموږ همکاره منزه شهید.
دا وخت په شام کې د صدر بشار الاسد عسکرو لخوا سرخار د مشخ سره نږدې د غوطه سیمې په ختیځو برخو بې دریغه بمباری روانه ده او د دغې په ځواب کې د یاغیانو لخوا په دمشق توغندۍ هم وریږي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا لخوا خپور شوی یو بیان د ملګرو ملتونو ویان دی په جنیوا کې لوستلی. بیان وایي درې ضمانت کوونکي هیوادونه روس، ایران او ترکیه دي په بیړه راغونډ شي او په شام کې دي د جنگ جګړو څخه پاک خوندي ځایونه وټاکي. د شامی یاغیانو په ولکه کې غوطه سیمه باندې د شام هوایی پاوز چې د روسیې مرسته ورسره ده نن په اوومه ورځ هم بمباری کوله چې ترینه د شپږو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه هم مخې ته راغلي دي. ملګري ملتونه وایي له دې ډزبندۍ سره به دوی جنګ ځپلي غوطه سیمې ته بشري او طبي مرستې ورورسوي. د ملګرو ملتونو لپاره د روس استازي وسیلی نبینزیا د امنیت شورا غړو ته ویلي دي چې دوی ته پکار دی چې په هغو شرطونو موافقې ته ځان مرسوي کوم چې ممکنه وي. تیره ورځ امریکا په ختیځ غوطه د ایران او روس بمباری په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا خارجه وزارت ویان د میرمن هیدر نوارت یوې خبري غونډې ته وویل چې د دمشق په شاوخوا سیمو کې د شامی واکمنو له لاسه د څلور سو ملکی کسانو د مرګ ژوبلې ذمهوار روس دی. د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د میانمار ریخاین ریاست ستر ښار سیتوی کې د خالی په سهار درې بمی چاودنې شوې. پولیس وایي دغه بریدونو کې تر اوسه یو پولیس افسر زخمی شوی. پولیس د نور مرګ جوبلی په اړه سند ویلي، خو وایي پلټنې روانې دي چې د دغه په شا باندې د چا لاس و. درې ورځې وړاندې شمالي ختیځ لاشیو ښار کې یو بمی چاودنه کې د بینک دوه ملازمین مړه شوي او یو شمیر زخمیان شوي وو. دغه سیمه کې قوم پرست ګوندونه او میانمار پوځ ترمنځ شخړه روانه ده. یاد دی وی چې د تیر کال د اگست میاشتې نه په ریخاین ریاست کې د مسلمان یاغیانو په ضد عملیات وروسته ولکه خلک بنگلاديش ته پکړه کولو مجبور شوي وو.
د امریکای صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې پلټنه کوونکي وکیل رابرټ مولر لخوا قانوني د باولاندی د صدر ډانلډ ټرمپ صدارتي کمپاین دوه پخوانی مرسیالانو پال منافورت او ریک ګیټس د جمعې پر ځان ځان له لارې خپلې کړې دي. ریګیټس پرون په واشنگټن ډی سي کې یو وفاقي عدالت ته وړاندې کېدو په وخت د ملک خلاف سازش کولو او د فروری په اولنۍ نیټه اف بی آی او د روس پلټنه کوونکو ته دروغ ویلو تورونه منلې دي. اخوا د ټرمپ صدارتي کمپین پخوانی چیرمن پال منافورت تر اوسه د رابرټ مولر لخوا لګول شوو تورونو نه انکار کوي.
امریکا استخباراتي اداره وای د جمی پورز یی وایټ هاوس ته په زور د نن نوتل کوشش کی د گاډی یو ډرایور نیولې ده. بیان کې ویل شوی دغه یو 15 کلن زنانه ډرایور ده چې د ټینسیز ریاست اوسیدونکې ده. پولیس دغه مشکوک خزی باندې مقدمه درج کړي او عدالت کې د هغې شناخت جیسیکا فورټ په نوم شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. اول تاسو ته نن د کرکټ حال وړاندې کوو چې د پاکستان سوپر لیگ دا وخت کومه لوبه روانه ده. د شلو اوورونو یا د ټی 20 نن د پیښور زلمی او د اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ سلورم میچ روان دی. ډے اینڈ نایټ میچ دی په دوبۍ کې. د پیښور زلمو 1,06 جوړ کړی دی په شلو اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په تاوان باندې. د پیښور زلمی لخوا تمیم اقبال 1,26 جوړ کړی دی خو 1,13 بالونو باندې. خو تر ټولو خلوب پکې کامران اکمل کړی ده په 2 بالونو باندې 350 جوړ کړی دي چې په دې کې 3 چکی او 4 چوکی هم شامل دي. اخره کې محمد حفیظ هم خلوب کړی 10 جوړ کړی دي او د ناټ آؤٹ پاتې شوی دی. لږو شیبو کې به اسلام آباد یونایټیډ لوبغاړي راوزی هغی بلو بکوی. خو په اوله کې کو ګورونو د پیښور زلمو ډیر ښه سٹارټ یا آغاز وکړو او د هغوی اوپننګ چې د تمیم اقبال او کامران اکمل لخوا شوی ډیر زیات خو او اولنۍ لوبه یا آغاز یې پیښور زلمو ته خبر کو. لګو شبو کې به دغه بل لوبه چې کله شروع کیږي وخت په وخت مونږ تاسو د دې نه خبرو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0020 205 003.
درمن اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن ښار نه نیخ پنیغه غوږی. څرنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کابل ښار او په هلمند کې نن سهار 3 ځانمرګي بریدونه شوي چې له امله یې ملکی او امنیتي سرتیرو ته مرګ جوړ رسیدلې ده. همدارس چارواکو ویلي په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده او دې جګړې په پایله کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان او 13 افغان پوځیان وژل شوي دي. په دغه اقلا باندې نور تفصیل لا کوي زمون خبریال حقمن روان په دې رپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځنمرګې برید کوونکی پلی روان وو د کابل ښار د نمی امنیتي حوزې اړوند د شش درک په هغې سیمه کې په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه کوم چې دولتي او نړیوالو ځواکونو دفترونه شتون لري او پر وینا یې مهمه ستراتیژیکه سیمه ده. د کابل پولیسو ویان عبدالبصیر مجاهد له ډیوې سره په خبرو کې ویلي په دې برید کې 3 وژل شوي او 15 ټپیان شوي دي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستې نن 4:00 14 رامنځته شو چې ځانوژونکی سړی وو ځان ته پټه ورکړه او په نتیجه کې 3 شهیدان دي او 15 ټپیان. ملکي فرماندان به یې خو ډېرې ملکي کسان دي.
پا په ورته وخت کې نن سهار د افغانستان په جنوبی هلمند ولایت کې هم د موټر بم دوه جلا بریدونه شوي. چارواکو ویلي دواړه بریدونه نن سهار شوي، یو برید په مرکز لخکرګاه ښار کې او دویم برید په نادالی ولسوالۍ کې د ملي اردو په قرارګاه شوی. د هلمند ولی ویانو مرزواک امریکا غږ ډیوی ته ویلي د موټر بم برید نن سهار 9:30 بجې د لخکرګاه ښار د دویمې ناحیې اړوند د ملي امنیت حوزې په امنیتي چیک پوسټ کې ترسره شوی. ځواک وایي په دې برید کې یو تن امنیتي سرتیری وژل شوی او د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 تنه ولسی وګړي ټپیان شوي دي.
تقریبا 9:30 بجې رامنځته شوی دی موټر بم برید ته مخکې له دې نه چې حوزه ته داخل شي پشتل شوی دی. په ترڅ کې هلته یو نظامي کس شهادت رسېدلی دی، یو 8 نفره ملکي کسان چې 5 ماشومان او 2 ښځینه یو نارینه دي هغوی ټپیان شوي. دوهمې حوزې مربوطه په کې هدف یې دا و چې د امنیت ملي حوزې ته داخل شي خو مخکې له داخلېدو نه ویشتل شوی.
په ورته وخت کې نن سهار 6 بجې د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې هم د ملي اردو ځواکونو پر یو مرکز د هماوي ټانک په وسیله ځانمرګی برید شوی. د هلمند ولی ویانو مرزواک ویلي برید کوونکي غوښتل چې له چاودیدونکو توکو بار هماوي ټانک د نادالی ولسوالۍ د متکي سیمه کې د ملي اردو قرارګاه ته ننه باسي، خو د افغان پوځیانو لخوا تر پېژندلو وروسته یې پر برید کوونکي موټر د سپکو او درنو وسلو برید وکړ.
تقریبا 6 بجې همدی موټر بم دی چې غوښتل قرارګاه ته یو دین ملي داخل شي. مخکې له دې نه هدف قرار نیول شوی دی چې په ساتې موټر بم له منځه تللی دی او 2 نفره ټپیان شوي، یو نفر په شهادت رسېدلی دی.
بلخوا د هیواد دفاع وزارت ویلي د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې. د دفاع وزارت په خپره شوي بیان کې ویلي تیره شپه وسلوالو طالبانو په بلابلوک ولسوالۍ کې د افغان فوځیانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې له امله یې د ملي اردو 8 تنه سرتیري وژل شوي دي. دفاع وزارت چارواکو په دې بیان کې ویلي په دې نښته کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. ټولو بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. په ورته وخت کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هرات ولایت کې په غیر پلاني ساحو کې د جایدادونو د رسمي سندونو د ویشلو په هدف جوړ شوې غونډه کې وروستي بریدونه وغندل. دای وای په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د ټپي د جشن په لمانځلو مصروفه دي، د دې خاورې دښمنانو یو ځل بیا په کابل ښار لښکرګاه او فراه کې بشري جنایت وکړ او زموږ یو شمېر هیوادوال یې ووژل او ټپیان یې کړل. وژل شویو ته د جنت غوښتنه او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله لرم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې غونډه کې یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو ته د ګواښ په کولو سره ویلې د هیواد دښمنان باید په دې پوه شي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د دې خاورې د دښمنانو د سرکوبولو لپاره به یې مبارزه په قوت سره دوام ولري. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
قدمه اوریدونکو تاسو دیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږی وسره زیو بل رپورټ ته چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلي تر هغه لري په زد د مالی د سار نړیوال لیست کې د پاکستان نوم شاملولو او یا نه شاملولو فیصله به د روان کال جون په میاشت کې کیږي. د خبر اعلان سره خبرو کې ښاغلی احسان ویلي گاونډي هیواد پاکستان کې په خپل سر د عملیاتو ګواښونه کوي خو پاکستان به په نره مقابله کوي. په دغه اقلا باندې نور تفصیلي معلومات په دې رپورټ کې.
د پاکستان کورینو چارو وزیر ویلی دی د پاکستان نوم د ترهګری د مالی ملاتړ هیوادونو په فیرس کې شاملولو یا نه شاملولو حتمی فیصله به جون کې کیږي او دا د امریکای لخوا په پاکستان د فشار زیاتولو یو هڅه ده. بلخوا ناکیدین وی د ترهګرو مالی مرستې او درولو لپاره به پاکستان ته هر حال نور ګامونه پورته کول وی. لاهور ښار کې میډیا سره خبرو په وخت کورینو چارو وزیر احسان اقبال ویلي دي د ترهګرو مالی مرستې او درولو لپاره پاکستان یو شمېر ګامونه پورته کړي دي او په دې عمل هم روان دي او پاکستان به هر حال د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل پریکړو باندې عمل کوي. د کورینو چارو وزیر احسان اقبال وینا وه که چېرې پاکستان د ملګرو ملتونو په پریکړو عمل نه کوي نو نقصان به خپل وي او پاکستان د ترهګرو پر ضد څومره ګامونه اغست دي د خپل امن او مفاداتو لپاره یې اغست دي. د ترهګرۍ د مالی ملاتړ هیوادونو فهرست کې لا د پاکستان نوم نه دی شامل کړی شوی. خدای حسن اقبال وینا وه د دې حتمی فیصله به جون میاشت کې کیږي او د پاکستان نوم د فهرست کې شاملولو مقصد امریکې لخوا په پاکستان فشار زیاتول دي.
البته اس وقت جو افغانستان کی صورت حال ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ امریکہ کی طرف سے سیاسی دباؤ کا سامنا ہے, لیکن ہم نے امریکہ کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا تعاون ہی افغانستان میں امن کا ذریعہ بن سکتا ہے.
کورینو چارو وزیر احسان اقبال وی دا افغانستان پر صورتحال امریکہ پا پاکستان فشار زیادہ وی او باید چی پا دے پوہشی دا پاکستان و امریکی خط علاقاتو لوجه پا افغانستان کے با امن ممکن وی. د کورینو چارو وزیر وینا وا پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ټولو زیات ګټې موندلې دي, خو د بده مرغه پاکستان پر ضد په نړیوال کچ سازشونه روان دي. بلخونه کې دین وی د بیرونی فشار کمولو لپاره به پاکستان ته پکار وي د ترهګرو مالی مرستې او درولو په لړ نور ګامونه پورته کړي. په دې حقله سړنکار لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وی پاکستان ته د دې انتظار نه دی کول پکار چې آیا د دې نوم به د ترهګرو مالی مرستیال هیوادونو فیرس کے آچول کی گی او کنا او خپل امن د پارا ورته دے ترهګرو پر ضد ګامون اغستل پکار دی.
ان ایک طریقے سے گھر درست کریں گے تو دباؤ جو ہے وہ کم ہو جائے گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو چیزیں انہوں نے آخر وقت پہ کی اور ایک آرڈیننس کے تھرو کی, اگر یہ پہلے کر لیتے تو شاید یہ نوبت بھی نہ آتی.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وی چر خپل کور ټیکړو نو بیرونی فشار به خپل کم شي, او کچر پاکستان به په وخت ټیک ګامونه اغستی وو نو داسې صورتحال به نه و جوړ شوی. امریکې د مالیې د سار نړیوال ادارې ته دا پریکړه وړاندې کړې وه چې د پاکستان نوم د ترهګرو د مالی ملاتړ هیوادونو په فهرست کې شامل کړي, خو تېره ورځ د ادارې غونډې پس پاکستان نوم د فهرست کې نه دی شامل کړی شوی او رپورټونو تر مخه پاکستان ته د دریو میاشتو مهلت ورکړی شوی دی چې د ترهګرو مالی مرستې او درولو په لړ نور کوټل ګامونه پورته کړي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. Twitter @VOADIVA.
دا وائس آف امریکا ڈبل ریڈیو دے دا پاکستان او افغانستان چیمبر آف کامرس په اسلام آباد کې شوی یو غونډه کې برخه اخستونکو په دې خبره باندې زور راوړی دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونو لا په تجارت او په سیاست کې فرق کول پکار دي, او دا چې تجارت د سیاست نه ځان له ساتل پکار دي. د افغانستان چیمبر آف کامرس مشر خانجان الکوزی ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت باندې ویلي دي چې دواړه ګاونډي هیوادونو لا د تجارت لپاره د یو بل سره اړیکې او خپل ترمنځ تجارت نور هم زیاتول پکار دي. نورحال د اسلام آباد نه په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان افغانستان جوائنټ چیمبر آف کامرس د دواړو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې د سوداګرۍ د ګټې ترلاسه کولو لپاره د اقتصاد او سیاست د یو بل څخه جدا وساتل سي. په اسلام آباد کې کېدونکې د پاکستان افغانستان جوائنټ چیمبر آف کامرس غونډې وروسته د مطبوعات سره خبرې کې دواړو هیوادونو سوداګرانو دریځ لرو چې د تیرې څه مودې راهیسې د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ستونزې سیوا سوي دي. د ډیو ریډیو سره خبرو کې د افغانستان چیمبر آف کامرس مرستیال مشر خانجان الکوزی ویل چې د هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي موجوده ده چې بد اغیزې د دواړو هیوادونو پر ملت او تجارت خورزي.
مونږ په افغانستان کې هم فشار راوستل, هم په پارلمان باندې, هم په رئیس جمهور باندې چې تاسو د سیاست او د تجارت جدا کړئ. هر وخت چې تاسو سیاسي خلپړتیا هم راشي دواړه تجارت یا بارډر بند کړئ یا موټر بند کړئ یا ترانزیت امنیتی ستونزې پیدا کړي یا تعرفې جګې کړي دا د منځوي سي د تجارت خرابېږي د کاروبار خرابېږي هغه دولت او ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې قانې چې دا صحیح خبره ده چې مونږه تجارت کې دسي کارونو کو چې هغه د پاکستان د تجارت په ضد یا پاکستان دسي یو کارو کې چې هغه د افغانستان د تجارت په ضد دي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس مشر ظفر موتی والا په دې موخه دی ریډیو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان تجارت د وخت تاریخ پاک شته کچه دی او اوس وخت راغلی دی چې رابر سي رکړی سي.
پچھلے 1.5-2 سال میں جو ان کے سیاسی اختلافات ہوئے اس میں ہم جو ہے نا وہ پرابلم میں آ گئے.
پتیر کال یو نیم کی د سیاسی اختلافات لوجی مشتستون سره مخ یو دی زیاتوی چې دواړه هوادونه اوس په دې په دی چې په کار دی تجارتی ستونزې هوار کړل سي او په دې اړه د دوی سره شمنی هم سوي دي. دوی هله سرګنده کړي چې په راتلونکي میاشت کې به د تجارت د ودې لپاره اهم ګامونه پورته کړي سي. د چمن چیمبر اف کامرس مشر حاجی جمال الدین د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي چې تجارت تګلاري د لپاره په کار دی د دواړو هوادونو د سوداګرو ترمنځ د ناستو لړۍ بحاله وساتل سي.
موږ و خپل ادارو ته هم دا خاص کړی دی چې په دغه ناستو کې د افغانستان او د پاکستان د تجارتي وابسته والا خلکو میټینګونه او مجلسو کې راغواړي چې د افغانستان سره یو سړی تجارت نه لري هغه په پالیسی جوړولو کې به څه تجویز ورکړي. خو ان شاء الله امید ده چې دغه دی برته هغه ناشته شروع شي. دی
د ګډ چیمبر اف کامرس د سوداګرو ترمخه کال 2015 کې د پاکستان او افغانستان د ترانزیت تړون وروسته سوداګري 15% زیاته سوی وه او 2.5 ارب ډالر ته رسېدلې وه. خو دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالي او څو ځله د پولې تړلو سره دغه سوداګري تر 1 ارب پورې راکښته سوی ده. څېړونکي ویره لري چې د ایران د چابهار بندرګاه د لارې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګري له وجې د پاکستان افغانستان ترانزیت نور هم کمېدی سي.
قدم الاوریدونکو یو بل رپورټ چې د مومند ایجنسی د بایزای او خوایزای خلک چې د حقوق غوښتنه کوي چې د اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ دفتر دی په دغه سیمه کې کولاو کړی شي. دغه دفتر په کال 2015 کې کولاو شوی و خو اوس هم د اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ چې دی هغه په غلنۍ سیمه کې کینی چې د خلکو ته یو شمېر مشکلات راوړاندې شوي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات درکوي ارشد مومند.
د افغانستان پولې ته نږدې د مومند ایجنسی بایزو سب ډیویژن اوسیدونکي وایي چې دلته جوړې د پولیټیکل انتظامی دفتر دی فعال کړی شي. د لکونو روپو په خرج جوړو دغه دفترو پرانیسته کال 2015 کې شوی وه خو لا تر اوسه هم په کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ او انتظامی نور عمله خپل کار نه ترسره کوي. د سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ او د عملی نور غړي د غزینه خوشه 1.5 کیلومتر لري غلنې کې ناست وي. زی خلک وای غلنې ته پتا ګراتګي اضافي وخت او مالی مصرف کیږي او د خوځو سیمه اوسیدونکو کې ملک نیک محمد وای زی خلک د غربت ښکار دي او خپل وړو وړو کارونو باندې بې ځای ډېر پیسې خرچ کیږي.
تحصیل جوړ شوی دی د بهای ډاک فیزو بیزو مشترکه تحصیل دی او ډېر پیسې هم پیلېږي د حکومت طرف نه. اصل ضروری چې کم دی دا چې نادر الته کولاو شي نو خوځو بیزو خلکو ته به د تګ را تګ مشکلات کم دي دا به تر ډیر اسان.
د مومند ایجنسی نورو برخو پشان خوځو بیزو سیمه هم کال 2008 نه هم کې د وسلوالو کلک واکلاندې پاتې شوی و او بیا د پوزي عملیاتو وروسته د زورور امن کمیټیو په لاسو کې و چې لوجه د سیمه نه به کور شوی زیاتره خلک اوس هم خپل علاقو ته نه دیستانه شوی. د بایزو سب ډیویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ شیر عالم وای زرد چې دغه دفترونو ته په مستقله توګه یو تحصیلدار ولیږي او خپل هم په تواتر سره د غسیمه ته ورزي چې د خلکو مشکلات په هغه ځای هوار کړي.
نو دا زیاتر آبادی زمونږ پېښور 400 دا مردان الته کې هم دي نو هغه ته دا ځای هم فیزیبل دي. نو څو ورځې بدلته کې یو کم خلک چې زمونږ الته پاتې دي الته هغه خلکو ته ان شاء الله مونږ مطلب دی چې ار ټایم زیرو او زمونږ یو تحصیلدار بخا مخا موجود دی خپل مطلب ویزیټ کومه او ان شاء الله زمونږ کې می سرګرمیان دي اګه د هر حواله سره دي او ان شاء الله خپل تحصیل کې شروع کوو خپل سب ډیویژن به ان شاء الله کامیاب وو.
په قبایلی علاقو کې د زیش خړو حواری طریقېتی کارونو د سکولونو او هسپتالونو سارنه د ډومیسل او شناختی کارت د سختونو ترڅنګ د روزمره زیاتره کارونو انحصار د علاقې په مرستیال پولیټیکل ایجنټ او تحصیلدار باندې وی. په دغه دفترونو کې هر وخت رش لیدل کیږي او خلک په وخت د خپل کار نه کېدو سر ټکوي. ارشد مومند، وائس آف امریکا ڈیوا مومند ایجنسی
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدم د اوریدن کو تاسو ڈیوا ریڈیو ته وګ کې وړاندې کوو د دې وخت مهم خبرونه.
د افغانستان دفاع وزارت وای په فرا ولایت کې طالبانو او ملی اردو ترمن شبې انخته کې د ملی اردو اتلس پوځیان وجلې شبې دي. اخوا افغان پایتخت کابل او هلمند ولایت کې د یو ساعت دننه درې ځانمرګي بریدونو کې څلور کسان وجلې شبې او پنځلس نور ژوبل شبې دي.
دوهم ازیک مربوطه په کې هدف چې دا و چې د امنیت ملي حوزې ته داخل شي خو مخکې له داخلي دوه وشتل شوی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال وای ترهګرۍ په ضد د مالی سار نړیوال لیست کې د پاکستان نوم شاملولو او یا نه شاملولو فیصله به روان کال د جون په میاشت کې کیږي. په دغه اړه یو سیړونکی وای
اس وقت جو ہے جو چیزیں انہوں نے آخر وقت پہ کی اور ایک آرڈیننس کے تھرو کی اگر یہ پہلے کر لیتے تو شاید یہ نوبت بھی نہ آتی.
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا غړي په شام کې د یو میاشت رزبندۍ قرارداد منظورولو کې ناکامه شوې دي او وایي نن به یو ځل بیا د رزبندۍ په سر رائے ورکوي.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د افغانستان دفاع وزارت وای په فرا ولایت کې د طالبانو او ملی اردو ترمنځ شبي انخته کې د ملی اردو اتلس پوځیان وجل شبي او دوه نور ژوبل شبي دي. د افغانستان دفاع وزارت نن په خپل یو بیان کې ویلي طالبانو تیر شپه د فرا بالا بلوک ولسوالۍ کې د ملی اردو په ځواکونو برید کړی دی. د دفاع وزارت دغه انخته کې د اتلس پوځیانو د وجل کېدو تر څنګ د ګڼ شمېر طالبانو د وجنې دعوه هم کړې ده. طالبان وای په انخته کې 15 عسکر وژلي دي. په افغانستان کې نوی کال شروع کېدو سره سم طالبانو په افغان ځواکونو بریدونه سیوا کړی دي.
د افغانستان پایتخت کابل او هلمند ولایت کې د یو ساعت دننه درې ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د دفاع د کورونو چارو وزیر وزارت ویان دیوا ریډیو ته ویلي چې د کابل ښار په شش درکه سیمه کې یو ځانمرګي برید شوی چې یو تن پکې وژل شوی وو او شپږ نور ژوبل شوي وو.
د بلوچستان بیلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ د انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هغه رپورټ رد کړی دی چې وایي د پاکستان او چین ترمنځ لوی اقتصادي منصوبې په سر د چینایي چارواکو سره خبرې اترې کوي. بی ایل ایف په یو بیان کې ویلي د سی پیک په نوم منصوبه د بلوچستان د استحصالي منصوبه ده چې پکې د دوی په وینا د بلوڅانو حقونه وهل کیږي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال وایي ترهګرۍ په ضد د مالی سار نړیوال لیست کې د پاکستان نوم شاملولو او یا نه شاملولو فیصله به روان کال جون په میاشت کې کیږي. واشنگتن نوی دلی او کابل په اسلام آباد تورونه لګوي چې په خپل خاورې ترهګرو ته پناه ورکړې ده خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دا هر قسم ترهګرو په ضد یې عملیات کړي دي.
د پاکستان سینټ کې په سواد کې په پوځي چک پوسټونو د خلکو په زورونه سختي نیوکه شوې دي او د سینټ غړو ویلي چې حقيقي ترهګر د پاکستان ریاست په خپل تحفظ کې ساتلي. خدای چې د سواد په عامو خلکو د ترهګرۍ بې ځایه تورونه لګول کېږي. د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر د سینټ غونډه کې په سواد کې په پوځي چک پوسټونو د خلکو د تنګولو معاملہ راپورته کړی ویلي دي په دغه چک پوسټونو عامو وګړو سره پوځیان د ترهګرو نه بدتر چلند کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل غړي په شام کې د یو میاشت د ځمندۍ قرارداد منظورولو کې ناکامه شوې دي او ویلي دي نن د خالي په ورځ به په دغه اړه بیا رای ورکوي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د سمدستي د ځمندۍ غوښتنه کړې وه. دا وخت په شام کې د صدر بشار الاسد عسکرو لخوا سرخار دمشق سره نږدې د غوتا سیمه کې په ختیځ برخو باندې بې درېغه بمباري روانه ده.
د امریکای صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې پلټنه کوونکي وکیل رابرټ مولر لخوا قانوني د باولاندې د صدر ترامپ صدارتي کمپاین دوه پخوانی مرستیالانو پال منافورت او ریک ګیټس د جمعې پر ځان ځان له لارې خپلې کړې دي. ریک ګیټس پرون په واشنگټن ډي سي کې یو وفاقي عدالت په وړاندې د ملک خلاف سازش کولو او د فروری په اولنۍ نیټه اف بي آی او د روس پلټنه کوونکو ته د دروغو ویلو تورونه منلي دي.
د میانمار ریخاین ریاست ستر ښار سیتوی کې د خالی په سهار درې بمی چاودنې شوې. پولیس وایي دغه بریدونو کې تر اوسه یو پولیس افسر زخمی شوی. پولیس د نور مرګ جوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي پلټنې روانې دي چې دغه په شا باندې د چا لاس دی. یاد دي چې د تیر کال د اګست میاشتې نه په ریخاین ریاست کې د مسلمان یاغیانو په ضد عملیات وروسته ولکه خلک بنګلادیش ته پکړه کولو مجبور شوي دي.
The Voice of America دیوار ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این ڈی پی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د پاکستان د پلاننګ او ډیولپمنټ مرکزی ادارې ترڅنګ پاکستان لا هغه سیمو کې د سی پیک د منصوبې نه ګټه اخیستل پکار دي کوم چې تر ټولو وروستو پاتې سیمې دي. په دغه رپورت کې ویل شوی دی کچره پاکستان د سی پیک د منصوبې 1% برخه نه هم ګټه ترلاسه کړي، نو دا پاکستان ته او خاص کر غریبو سیمو ته ډیره ګټه راوړي. نور حال د اسلام آباد نه په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د یو این ڈی پی یا د پاکستان د پاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې او د پاکستان د منصوبه بندۍ کمیشن په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک یا سی پیک نه ګټې ترلاسه کولو او چین سره خپل تجارت دوچنده کولو لپاره به پاکستان ته خپل پسمانده سیمې سی پیک سره تړل وي، او د دې دلیل دا دی کچې پاکستان د چین نه صرف 1% تجارت ترلاسه کولو جوګه شي نو دینه به تقریبا 45 بلین ډالر ګټې ترلاسه کړي. رپورت وایي چې پاکستانی حکومت ته خپل سیزونو د پاره منډای پیدا کول پکار دي، خو په حقیقت کې دا ممکن نه ده ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د چین په حق کې دي او د حکومت له خوا دا رقم سم منصوبه بندي په نظر نه راځي چې د تجارت دا فرق رقم کړي. د یو این ڈی پی رپورت زیاتوي پاکستانی حکومت د خپل پسمانده سیمه د اقتصادي راداري سره اوتړي او خپل وړو صنعتونو او د خدماتو صنعت د پام ور کړی چې د غرنګ د سی پیک نه ګټه ترلاسه کړي. رپورت وایي چې راتلونکو میاشتو کې چې د چین پاکستان ترمنځ کوم نوې تجارتی لوزنامه لاسلیک کیږي نو د دې کې حکومت ته یو جامع او د ډیری مودې پالیسی په ذهن کې ساتل پکار دي. د پښتنو د حقوقو مبارز او د پښتنو لسی جرګې مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې دا خبره خو مونږ او کامپرست ګوندونه د ډیر وخت راځي کوي چې د سی پیک نه به هله ګټه ترلاسه کیږي چې پسمانده سیمې دې سره اوتړل شي.
کشمیر نه راځي راځي په ګلګت باندې نو بیا چې زمونږ صبح زرا سیکشن په تیر شي سره پر د کوریډور یو دی نو چې کله د پنجاب پورا شرکی بیا مغربی مشرقی مرکزی کول دا بالکل غلط تو چې کوم کوریډور زمونږ په لاره باندې دی د ټولنه نږدې دی د ټولنه موسم ته ښه دی پاکې لړه او خوړ او سیلابونه نشته دی بیا دا وسط ایشیا ته نږدې دی نو چې کوم د لاهور والا دی خو صرف انډیا ته نږدې دی او یو طرف ته وایي مونږ د انډیا سره جنگ هم کوو نو چې لاهور په لاره لاړ شي نو لاهور خو د انډیا نه علاوه بل د یو سره هم تعلق نه لري. دا که په مغربي روډ باندې شي نو فایده به کوي چې په مشرقي روډ باندې د کوو نو د دې د وجې نه یو خو په پاکستان کې ترقي ممکنه نه ده بل په دې کې د عدم توازن به نور سوا شي. مخکې دی پنجاب زمونږ په وسایلو باندې زمونږ نه مخکې بوتلی دی نو دا به نور مخکې بوزي چې دا نور مخکې بوزي مونږ به نور غریبان شو بلوچ به نور به غریب شي نو چې دا نور خو دا غربت دا ویم یکدم دا نور خو په اویا کالو کې پنجاب رانه مخکې بوزه دا خو په 15 کاله کې رانه مخکې بوزي چې په 15 کاله کې د سنگاپور په برابر شي او مونږ هماغه خچرو باندې چیبه کې سفر کوو د بس په چتونو ګرځو نو هلته 2 موټر وی جوړې شي دلته اسم نه نو دې به نور هم ډېر خطرناک نتایج وي خو کاش چې چین او پاکستان دا
اقتصادی چارو نظر لرون کے سینئر جرنلسٹ فدا حسین وائی چې د سی پی کون دے مهم پروژه نه پاکستان هغه ګټه ترلاسه نکړې شوې کوم چې پکار وي.
د سی پی بازي حصہ دومره
مبهمه ده باغی باندې د وړو سګو او د وړو علاقو چې کوم دی نو ریزرویشن زم دې اعتراضات دي نو دا ټول شي زونه دا نه چې دان کېدل دا کېدل یو اکنامیک اپورچونیټی جوړې دا لکه دا مستریس شي دا امبیګوس شي دا شي نو دا دې سره دا شي زومره خراب شي چې هغه وړي سوبې بیا اعتماد نه کوي ټول نه غټه خبره دا ده چې بای سی پیک دې کوم دی کمروت ته هغه باندې چې انډسټریل زون جوړېږي هغه ځای کې جوړ شي هغه ټول نه غیر ترقی یافته علاقي لکه رورل ایریا بل خبره دا ده دې سره دا په کار دی چې زمونږه په دې علاقه کې د کوم ټریډ دی هغه دې وسره کولو شي نو بیا د سی پیک نه اپورچونیټی جوړېږي او که چېرې دا شانی نو سی پیک نه مفیدې چنه اخلي او پاکستان
ټماټر
پیاز آلو او نور توکي په څه نرخ دي
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي
قدم نور دین کو تاسو زمنګ د اسلام آباد نه رپورٹ واره دو چې سرنګي ملګرو ملتونو اداره یو ان ڈی پی وای چې پاکستان د سی پیک نه ډیر ګټه تر لاسه کول شي خو بل اړخته بی ایل ایف یعنی بلوچ بلتون خو غختون کې ډلې وای چې سی پیک د بلوچستان د استصالی په نوم باندې یو منصوبه ده او دغه سره د بلوچستان حقوقونه چي دي هغه هم استداري استصال کیږي دین علاوه هغه وای چې هغه رپورټونه کم چی د انگریزی رسپانی کی راغلی فائنانشل ٹائم کی چی چین او بلوچ بیلتون غختون کی چی دی داغو پا منس کی خبری روانی دی دغا خبری چی رد کلی شوی دی نور تفصیل سمسور پا دی رپورٹ کی راکوی
د پاکستان په صوبه بلوچستان کې په وسلواله مبارزه باندې بوخت د حکومت لوري لغوه سوی بلوچ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنٹ دا اداره د کړله چې چین په بلوچستان کې د اقتصادي راداري د پروژې د خوندي ساتلو لپاره له بلوچ وسلوالو سره پټي اړیکې لري دغه اداره د فینانشل ټایمز ورسپانې لوري په خپل راپور کې خوره سوی و فینانشل ټایم ورسپانې پروانه اونې کې دا راپور ورکړی و چین حکومت لتیرو پنځو کلو زخه لا بلوچو وسلوالو سره په تماس کې ورسپانی لیکلی وو چې د دې معنا دا ده چې چین حکومت د سیپیک پروژه خوندي کول غواړي د فینانشل ټایم په خبره چې چین حکومت ل بلوچو وسلوالو سره په خپل سر باندې خبرې کوي یعنی په منځ کې دریم څوک نشته بلوچستان لیبریشن فرنٹ د فینانشل ټایم دغه راپور به بنسټ وبلی د بی ال اف لوري په خوارسوي بیانیه کې ویل سوی دی سموږ دغه راپور ردو د دوی په خبره چې د بلوچستان ټوله جمهوریت ګوندونه وسلوال سازمانونه دلته په بلوچستان کې د چین لوري پانګ اچونه د بلوچستان د استصحالي یو پروژه بودی او د دې په ضد باندې مبارزه هم کوي بی ال اف ادا کوي چې حمله دغه قبله د دوی د مقاومت له سبب زخه د چین زیات شمیر دغه ډول پروژې دلته له ناکامۍ سره مخامخ دي د بی ال اف لوري په دغه بیانیه کې دا هم ویل سوی دی کچیر یو بلوچ سیاسي ګوند سازمان یا کس په پټه باندې دغه ډول تکل وکي نو نه یوازې به دوی د بلوچ کامل ملاتړ زخه به برخې شي بلکې دا به د دوی د سیاسي مرګ ورته وي د بلوچستان لیبریشن فرنٹ لوري په دغه بیانیه کې دا هم ویل سوی دی چې دغه ډول خبرونه د بلوچ وسلوالو د مبارزې د سازمانونو په ضد باندې د چین او د پاکستان لوري په خلکو کې د کرکی د راس پړولو یو تکلې وبلی حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټ
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړئ
قدمن اوریدن کو مدنی فعال او قانون پوها اسما جهانگیر د شپک پیته کلو په عمر کې په حق رسیدلی دا هغه ته په پاکستان کې او په نړۍ کې خلک د عقیدت پر ونی ور کوي او دغه کار چې دی اغستای په دغه قلمان دی په مدنی فعالین په پیښور کې غونډه راغونډه کړی دا او هغه ته دغه د کار په قلمان دی دغه کار ستایل دی او ویل دی چې دغه په قدم به دوی قدم یکدی نور تفصیل راکوي زمنګ خبریال مدثر شاه په دې رپورٹ کې
د بشری حقوقو مبارز او وتلې قانون پوه خدای بخلی میرمن اسما جانگیر خدماتو ته د پیرزاون وړاندې کولو د صورت د پیښور د مدني ټولنو فعالینو را جوړ کړی و چې پکې سیاسي مشران هم ګډون کولو او په دغه موقعه د زپل شو قانون او طبقو د حقوقو لپاره د اسما جانگیر اوږده مبارزه اوستایله او وی ویل اسما به په خپل هاغو ځایونو تطلع چرته چې به په عام توګه نور خلکو د تګ نه ډډه کوله او د مرکزی اسمبلی په خوانه ای غړی میرمن بشرا گوهر ڈیوا تاویل آسما د پاکستان د نورو قانونو ترڅنګ د پښتنو د حقونو لپاره هم تلغک پورته کړی دی د جمهوریت پلوی و او اسلام آباد پرلت کې د غې ګډون د پرلت ټولو غړو ته یو حوصله ورکړی و
د زما په خیال د آسما ای کې شرکت خپل خبرې کول د پوره چې کوم دا یو سټرګل دی ای کې ور سره ودرېدا دی لای یو سترنګت ورکړی دی او کانفیډنس ورکړی دی او نن زما په خیال ټوله دنیا په دې خبره کوي چې دا پښتون لانګ مارچ یو سمبل شانتي جوړ شوی دی موږ لپاره نو زما دغه دا دی چې آسما لیګسي به موږ مخکې بوزو هغه داسې خزانه وه چې هغه به تش مرګ موږ نه بوزي ځکه چې ډېر کار کړی دی آینه راتلونکي نسلونه به ایسته کړی
او وایي هر څوک آسما جانگیر اوس په جسمانی توګه ممکن نه ده موجود خو دا غي اوږده مبارزه زموږ د لارې مشال دی او ټول جمهوریت خوخه امن دوسته او مترقي خلک به دا غي په لار روان وي او د سورک یو شمیر زنانه او نارینه او میرمن آسما جانگیر سره د خپل ملاقاتونو ذکر وکړو او دوی ویل هر ځل چې به دوی آسما سره ملاوي دل نو نویز د کړې به کولې او د بشری حقوقو یو فعال میرمن ناهید وای ز آسما سره د لیدو نه پست زنانه او د حقوقو لپاره مبارزې ته اړه شوم
ما د دین ډیر سیز د کړی دی او کومنګ دی دغه تر اغلی دی ژوند ته او موږ د حق د خبرې شروع کړی دی نو زم جدا آسما جهانگیر و جلا د آسما جهانگیر د لاس موږ د دونه خزینن په دی حال کې کتا سو ګوري یا په درنه کې چتا سو قتل با چې پښتني خزي سونه په غټ مګ دغه تعداد کې تلوي او د خپل حق مستنه کړي وا دا ټول د سې خزو
آسما جانگیر 1952 کې لاہور کې د ملک غلام جیلانی کور کې زیږیدلی و کم چې خپل هم یو سیاسي کارکونو او د ایوب خان او یحیا خان د مارشل لاګانو کلک مخالفت کړو او آسما جانگیر هم د ضیاء الحق دیکتاتوري نظام کې د سخت قوانینو په ضد کلک ولاړه و او څو ځله گرفتار شوې ده د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون بانی غړو کې شمیرل شي او د اوګدې مبارزې نه پس په 11 فروری د دې جهان نه رسخت شو او لاهور کې خاورته اوس پارل شو د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه سره ملګری یې
د وایس اف امریکا ریډیو دی د خیبر پختونخوا دویم غټ خار مردان کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیواله ادارې په یو غونډه کې وینا کوونکو ویلي دي د صوبایي حکومت لخوا حکومتي معلوماتو ته د رسایي حق یا د حکومت نه د تپوس پختنې حق نه ډیر کم خلک خبر دي او صوبایي حکومت چې کم ورسته یو قانون منزور کړی دی د هغې نه خوشاله 10% پورې خلک ګټه پورته کوي ځکه چې دی وايي په خلکو کې هغه عمره بیداری یا تعلیم نشته دی رپورٹ پہ د سیمینار د ریډیو خبریال ریاس حسین را کوي
په پاکستان کې ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي اساسي قانون عوامو ته د حق ورکوي چې د حکومتي کارونو نه خبر شي، خپل حقونه ترلاسه کړي، خو په مختلفو صوبو کې زیات خلک د دینه نه دي خبر چې حکومت هغوی ته دا اختیار هم ورکړی دی چې د حکومت او حکومتي ادارو نه پوښتنې وکړي، د هغوی د کارکردګۍ په حواله هم تپوس وکړي. دا خبره په مردان دل کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل په یو ورکشاپ کې مخې ته راغلې ده. په دې غونډه کې په ګڼ تعداد کې ښځو او سړو هم ګډون وکړو. وینا کوونکو وویل چې په خیبر پښتونخوا کې معلوم معلوماتو ته د رسائی قانون جوړ کړی شوی دی، خو بیا هم هغوی ته په معلوماتو ترلاسه کولو کې مشکلات مخې ته راځي، او د هغې بنیادی وجه په خلکو کې د قانون په حواله د معلوماتو کمی او د حکومتي ادارو لخوا هیلې بهانې دي. د مدني ټولنې کارکوونکي وایي په دغه قانون باندې صحیح عمل درآمد مخې ته نه راځي، او سرکاري کارکوونکي په وخت جواب هم نه ورکوي. دوی زیاتوي چې په کار د زیات خلک د خپلو حقونو خبر شي او د حکومتي ادارو نه د هغوی د کارونو په حواله تپوس وکړي.
وختو ریسپانس پوزیټیو اول نه ملونه شو، بیا مونږ دویم درخواست ورکو، بیا په ورپسې مونږ لاړو، مونږ کمپلینټ سیل ته دی لاړو سرویس کمیشن د دې چکم دی پېښور کې هغه کې مونږ درخواست ورکو. دا نه بعد بیا ڈی ایچ کیو والا زمونږ درخواست باندې سوچ کو، بیا مونږ له جواب راکو، مشکلات پکې راځي، ځکه چې هغه نه غواړي چې د عوام د دې خبرې نه خبر شي، دې ته د معلومات ملو شو، دې دی خيار شي، چې عوام خيار شي نو بیا لازم د خپل حق تپوس کوي.
نو ما تپوس کو چې ما یاره په دې د پیسې چا منظور کړي، دا ډسټرکټ ګورنر منظور کړو، سټاډیوم مکمل فری دي. بیا چې ما حال زر توکتل نو ما وی چې له دا خو زمون پیسې دي او دا خو ډیر ظلم دي. ما کم کنسلټ کړ سو غته ما یاره دی باندې سمره بجټ لګیدې دي، ما لیک ډیټیل لا کنه غي ما تر نه کړ. نو ما چې کم دینو آر ټی آی فایل کړ نو غي ما له پسد دین کې دنه دنه جواب راکو، اسې افارمیلیټی برابر کړ.
په کال 2014 کې د خیبر پښتونخوا حکومت رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د رسایي قانون جوړ کړی دی چې پکې د لسونه تر شلو ورځو پورې د سرکاري یا نیم سرکاري ادارو نه جواب وغوښتلی شي، او کچری دغه سرکاري ادارې جواب ورنکړي نو بیا وروستو د آر ټی آی کمیشن په ذریعہ معلومات ترلاسه کیږي. خو په ورکشاپ کې دا خبره مخې ته راغله چې ډیر کم، یعنی لس فیصد خلک د دغه قانون نه خبر دي، خو بیا هم د سرکاري ادارو نه هغوی ته معلومات ورکولو کې زیات وخت لګي، چې له وجې په خلکو کې هم د وړاندې تللو جذبه راکمه شي. د پاکستان اساسي قانون آرټیکل 19A هر شهري ته دا حق ورکوي چې د حکومت د کارونو نه ځان خبر کړي، د هغې په حق له وینا وکړي او د خپلو خیالاتو اظهار هم وکړي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل کوارډینیټر اشفاق احمد وایي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره پوهه ډیره ضروری ده.
اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے، کوئی کام سب مل کر کرتے ہیں نا، تو وہ
دی وای کو مونږ غواړو چې راتلونکي نسل دې خپل حقونه ترلاسه کړي، نو په کار د چې مونږ د آر ټی آی نه هم ځان خبر کړو. اگر چې خلکو ته دومره پوها نشته، خو بیا هم د حکومت لخوا جوړ کړی شوی قانون باندې پوها پکار ده. اگر چې حکومت یا حکومتي ادارې په دې کې خرسپانس نه ورکوي، خو مونږ به د خپل بچو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره کوشش کوو چې د دغه قانون نه فائدې وچتی کړو. یاد دی په دې قانون کې د حکومتي هر ادارې نه د هغوی د کارکردګۍ بجټ او کارکونکو په حواله پوښتنه کولی شي، خو په دې کې پاکستانی ځواکونه او عدالتونه نه دي شامل. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
قدرمن اوریدونکو، په سواد کې ملم جبا د سید شریف نه 40 کیلومتره لري یو سیلګری سیمه ده، او په دغه ځای کې د پاکستان د ټولو نه غټ او پخوانی سکی ریزورټ یا ګراوند دی. په دا چرته چې هر کال د سکی مقابلې کېږي، خو د بدمرغه د ترهګرۍ په وخت کې دغه سیمه چې ډېره اغېزمنه شوې وه، او هلته کې کم د سکی مقابلو کم سهولتونه چې وو هغه هم ختم شوي وو. خو اوس هلته کې د سو کالونو دوباره د سکی مقابلې شروع شوې دي. نن هم هلته کې مقابله روانه ده چې تازه هلی راکوي زمونږ خبریال په زفر په دې رپورټ کې.
دا ستې سمندر نه په 9200 فټه چوتوالي د سواد خيسته سیمه مالم جبه کې دورزنی سکی ټورنمنت یا پاورا د خویدو او زغل لوبي شروع شوې دي او ورسره د ورځنی د واوري میله یا سنو فیسټیوال هم شروع شوې ده چې ورل د هواد بلا بلو سیمونه یو شمیر سیلانیان کتول راغلي دي او د غلوبي او د میلې نه خوندونه اخلي. د لاهور نه راغلي ثانیه وای دوی وای چې دلته واوره را باندې ډیره ښه ولګې ده او په واوره کې د ماشومانو لوبو کې ماشومان ډیر خوشاله دي. معلم جباس کی ریزارت باندې په واوره د خویدو یا زغل لوبه وشوه چې پکې د شپږ ټیمانو یویش لوبغاړو برخه واغسته چې یو لوبغاړی پکې معذوره یا خصوصي تن هم وو. یو لوبغاړی لې قطاري وای چې سکل ټریک ډیر سخت وو ولې چې واوره کم شوې ده.
دا وسنې مقابله چې ودا ډیره مشکله وه ځکه چې دې کې واوره کم او ستوب ډیر خطرناک خو دې کې مونږه سواغسته او زموږ ټیم پښت پاره.
دا پیښور نه د غیلوبي او واوري کټوله راغلي یو ملمنه وای چې لایو میوزیک دی د خوراک سټالونه دي د واورو لوبي دي او ډیر خوند کوي.
تاسو هم خلک راغلي دغه پخپلم دومره انجوای کوي لګي د دلته دی خلکو لپاره لایو میوزیک دی خو مزیدار مطلب سټام خوراک دی اور مطلب فیملی ماشاءاللہ دومره ډیر راغلی دي مطلب بچو سره راغلی دي.
په دغه میله کې د ټنګ ټکور دستور هم وشو چې د پیښور سندرغاړي شینا پکې ټپې ویلې. سندرغاړی مزر علی چې کله بی بی شیرینه غانه اووي نو ناستو ځوانانو ورسره ګډاګانې وکړې. د واورې دغه میلې له راغلو میلمنو په چیر لفټ کې هم چکرې ووهلې او د دنګوالي نه د واورې دغه ډکه سیمه وکته. ډیرو میلمنو وی چې دا سیمه او میله ډیره ښایسته ده خو که حکومت مالم جبې ته سړک پوخ کړي نو بیا به ډیر زیات میلمانه دې سیمې کتوله راځي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، مالم جبا، سوات.
مړا له کاغذ او قلم خوراکه
سپې کوي چې دومره بیړه کیې.
د وی او ای ډیوا د وپانه پته لیکم.
ہاں کاغذ او قلم ہم واخلا او پتا ہم vovdivanews.com
یوزل بیا وایا چ سمے اولی کما کنا
اے دا بیا vovdivanews.com
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو زمونږ خبرونه لا روان دي او اوس په تاسو ته د کرکټ حال هم وایو. د پیښور زلمی پوزیشن تر دې وخت پورې ډیر مضبوط او ډیر خخکاری ځکه چې د اسلام آباد یونایټیډ شپږ سلویخت رنزونه جوړ کړی دي او د هغوی لوبغاړي سلور اوټ شوی دي. نو اسلام آباد یونایټیډ د مشکلاتو سره مخ دی. دا وخت چې کم ورونه شوی دي نو ورونه هم اته ورونه شوی دي او سلور لوبغاړي د هغوی اوټ دي. د پېښور زلمو لخوا چې کم سکور شوی وو په هغه کې تر ټولو ښه سکور په اول کې اوپننګ کړو په هغه کې تمیم اقبال او د هغه ترڅنګ عمر اکمل کړو. هم د هغوی له وجې پیښور زلمی یو سل او شپږ او یارنځونو جوړولو کې کامیاب شوی او د هغې وروستو که وکتلی شي نو د اسلام آباد یونایټیډ د اولنو ورونونه د مشکلاتو سره مخ دي او تر دې وخته پورې زیات چې کم ښکاری د پیښور زلمو پوزیشن هغه مضبوط دی. د اسلام آباد یونایټډ لخوا رونچی صرف درې رنجونه جوړ کړو. د امید آصف آؤٹ کړی دی، ورپسې والټن هم امید آصف آؤٹ کو. والټن یولس رنجونه جوړ کړل، آصف علي اووه رنجونه جوړ کړي دي، افتخار احمد نه رنجونه جوړ کړي او آؤٹ شوی دی، حسن تلت دوه رنجونه جوړ کړي او آؤٹ شوی دی، دی هم امید آصف آؤٹ کړی دی. امید آصف دغه شان یو دوا درې سلور لوبغاړي آؤٹ کړي دي، جارډن صرف یو وکټ اخیستې ده. موږ سره اوسېږئ، وخت وخت تاسو ته حال درکوم.